شنبه د زمری اتلسمه د اگست نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جز مش خبرونې په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.15 خپرېږي. البته که انټرنیټ لري نو بیا ازادي راډیو .com ته شئ او زموږ خبرونې واورئ. په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د هغې اعلامیې له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د دواړو کاندیدانو له لورې لاسلیک شوې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د یوې سیاسي موافقتنامې پر مسودې کار پیلوي. د پاکستان په لاهور ښار کې د پولیسو او یوې مذهبي ډلې ترمنځ نښته سوې او امریکایي الوتکو په 24 ساعتونو کې د دوهم ځل لپاره د عراق پر شمال بمباري وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو د یوې ګډې اعلامیې په لاسلیک کولو سره ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو لورو ځانګړې ډلې وګمارل شي چې د یوې سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره پر مسودې کار پیل کړي. دغه ګډه اعلامیه پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په حضور کې د دواړو افغان کاندیدانو لخوا په کابل کې لاسلیک شوه او جزئیات یې ماښام په ډاګه شول. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د روان کال د تیرو 15 میاشتو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ له لوري پر دغه ولایت 4200 راکټونه وشتل شوي دي. د دغه ولایت د چارواکو په خبره د پاکستان د دغو راکټي بریدونو په نتیجه کې 8 تنه وژل شوي، 8 تنه ټپیان شوي او لسګونه افغان کورونه ویجاړ شوي دي. د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي د ډیورنډ کرښې له غاړې تر اوسه 380 کورنۍ د خپلو کورونو څخه وتلو ته مجبور شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځیانو د تیرو 4 کلو راهیسې د افغانستان د کونړ ولایت پر بیلابیلو ولسوالیو راکټونه ویشتلي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یو حکومت ضد مذهبي مشر پلویانو له پولیسو سره شخړه وکړه. دا شخړه پرون وروسته له هغه وشوه چې حکومتي چارواکو د طاهر القادری د کور لور ته ورغلی سړک بند کړ. راپورونه وایي پولیسو د بلواګرو په وړاندې اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. پولیسو د غراز وروسته له هغه له برقي ډنډو کار واخیست چې د القادری پلویانو هغه کانتینر له لارې لرې کړ چې سړک یې بند کړی و. په دغو اعتراضونو کې پر پولیسو ډبرې وویشتل شوې او 4 تنه پولیس افسران ټپیان شول. القادری په اسلام آباد کې د لاریون او د سریعظم نواز شریف د حکومت د ړنګولو ګواښ کړی دی. هغه ادعا کړې ده چې چارواکو د دوی څه باندې 1500 پلویان نیولي دي. القادری په خټه پاکستانی خو په کاناډا کې اوسېږي او په جون کې بیرته پاکستان ته ولاړ چې د ده په خبره د سوله ییز انقلاب مشي وکړي. د جون په میاشت کې د ده د پلویانو او پولیسو ترمنځ جګړو کې 14 تنه ووژل شول. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د دوهم ځل لپاره بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د وسلوالو د هوان مورچې تخریب شوې دي او د هغوی یوه ډله وژل شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یوه ویاند وویل چې د داعش د وسلوالو د موټرو یو کاروان هم په نقشه سوی دی. دا برید د ایربیل ښار ته نږدې شوی دی او پرون سهار هم دغه ځای امریکایي الوتکو بمبارد کړ. د امریکا د فدرال هوایی چلند ادارې ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له مخې د عراق له هوایي حریم څخه د امریکایي الوتکو پروازونه بند کړي دي. دغه ادارې پرون دا اعلان وکړ او احتمالي امنیتي خطر ته په اشاره یې وویل چې د دې کار دلیل د عراق امنیتي ځواکونو او متحدینو سره د یاغیانو روانه جګړه ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي د دغه هیواد په جنوب کې هغه پوځي تمرینونه ختم کړي دي چې امریکا پارونکي بللي وو. امریکا وړاندې انتقاد کړی و چې د اوکراین د کړکیچ پر مهال دغه ډول کړنې پارون کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د استراخان سیمې په جنوب کې دغو تمرینونو په سرتیرو کې د یوې لوړې سطحې انسجام وشو. دغه سیمه د اوکراین له پولیس څخه 0 کیلومتره فاصله لري. د ناټو پوځي متحدان وایي روسیې شاوخوا 0 سرتیري د اوکراین هغې پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي چې هلته د اوکراین ځواکونه د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې جنګیږي. بلورته روسی پلټون کې وای پنځه اوکرایني سرتیری د اوکراین په ختیځ کې د جنگي جرایمو د ترسره کېدو په شک نیولې دي. د نایجیریا ولسمشر ګډلک جاناتان په خپل هیواد کې د ایبولا په نوم د خپرېدونکو ناروغۍ له امله اضطراري حالت اعلان کړی او څه باندې $10 ملیون د دې اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو روغتیایي سازمان وویل چې روان کال د افریقا په لویدیځ کې ایبولا 961 کسان وژلې دي او په دې ډله کې 2 تنه په نایجیریا کې مړه شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه 1,900 کسان اخته شوي دي. تر دې مخکې په ګینیا، سیرالیون او لایبیریا کې حکومتونو د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو لپاره بیړنی حالت اعلان کړی و. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت
سلام سهار مونیک مرغز زنجبه زمانیم د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د وشمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 43، په کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24، په هرات کې اسمان صاف دي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 21، په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 24، او په جلال آباد کې اسمان برګ د اورښت احتمال سره د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د شفقنی احمد ضیا او عبد الله د ډلو ترمنز د لاسلیک شوی اعلامیې له جزئیاتو خبرو. د دغو دواړو کاندیدانو ترمنز د ملي وحدت د حکومت پر سر د شوې موافقې په اړه د سیاسي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره هم شغیدل یو.
دواړه نوماندان کچې ته ځانن خدای مکر دوی په خپلو ګټو پسې وګرځي، د خپلو تنظیمونو ګټو پسې وګرځي، په افغانانو کې اعتبار د لاسته ورکي، په نړیواله ټولنه کې اعتبار د لاسته ورکي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لانجه څېړلې ده. په دې خبرونه کې مو په نړیوالو موضوعاتو کې پر عراق د امریکا له بمباري د بمباري له جزئیاتو خبرو. آیا امریکا بیا غواړي چې عراق ته پوځیان واستوي؟ په خبرونه کې به یې واوري. او د دې خبري مجلې په ورستیو کې له یو داسې افغان سره شغیدل یو چې هم کار کوي هم درس وایي.
سی ادبیات ماسلم او سهار نه تر مازیګر دلته یم او بعد مازیګر نه بیا زما لته خپل پانتون ته زما.
د افغانستان د ولسمشر د دوو کاندیدانو لخوا لاسلیک شوی اعلامیه درې اساسي ماده لري. په دغو موادو کې ټینګار شوی دی چې دواړه انتخاباتي ټیمونه به د افغانستان له اساسي قانون سره سم پر مخ سي او د هغه سیاسي چوکاټ غوښتنو ته بشمن پاتې کیږي چې وړاندې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق قرباني شوی و. د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد ضیا او عبد الله پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې د دغه اعلامیه د لاسلیک کولو اعلان وکړ. دوی وویل د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په ګډه کار پیلوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پورا پور کې.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوو کاندیدانو د دغه غړې اعلان په لومړی ماده کې د افغانستان د اساسي قانون پر رعایت او ټینګار شوی او په دغه واد کې ټول اصلاحات به د همدغه قانون پر بنسټ ترسره کیږي. د اعلان دوهمه ماده وایي چې دواړه لوري مکلف دي هغه سیاسي چوکاټ یا جوړښت تجمن پاتې شي چې د تیری سرطان میاشتې په 28 نیټه توافق قربان دي شوی وو. په هغه توافق کې چې د دوو کاندیدانو ترمنځ وسو راغلی و چې د راتلونکو ولسمشر د فرمان سره سم به ژر تجر د جایوی رئیس پوسټ جوړیږي او ترتلونکو دوه کلونو پر بلوی جرګره بولی تر څو د جایوی ستر اعظم پوسټ تر غور لاندې ونیسي او پریکړه وکړي. د دغه غړي لامی په دوهمه ماده کې د غراز پر هغه توافقات هم ټینګار شوی چې باید لوړ رتبه چارواکي د وړتیا د اصل مخې وټاکل سي. د اشرف غنی احمد زی د ټیم ویان فیض الله زکی وای د دغه اعلامیه په دوهمه ماده کې دا هم راغلی چې دواړه کاندیدان به د دې سیاسي توافق په برخه کې یو تفصیلی موافقتنامه لاسلیک کوي. شغلی زکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اعلامیه هغې درېمې مادې ته اشاره وکړه چې وایي د دغه تفصیلي موافقتنامې د مسودې د جوړولو لپاره به ډېر ژر د دواړو لورو کاري ټیمونه وګمارل سي.
درېمه او اخرنۍ ټکي په دغه کې چې دوه خواو همغه ډول چې په تخنیکی ساحه کې سره یو دې مؤثر همکاري پلاره واچوله همغه خپل استازي به وټاکي چې په دې لند محل کې د سیاسي تفصیلي سیاسي توافق مسوده حاضر کی.
په دغه ماده کې ویل سوي چې همدا کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د بهیر د بشپړېدو لپاره یو مهال ویش وټاکي او هم د راتلونکي ولسمشر د لوړی مراسمو لپاره پر یوې نیټې توافق ته ورسیږي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په حضور کې په کابل کې وی خبري غونډې ته د یو ملي وحدت حکومت پر جوړېدو د خپلو وروستیو توافقاتو اعلان وکړ.
دا اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت دغه اعلامیه به چې جزئیات پر راپور کې خپاره شول مؤثره وي. دغه پریکړه به د انتخاباتو له کبله پیدا شوې اقتصادي ستونزې هواری کړي او یو ډول سیاسي را پیدا شوې بې ثباتي به له منځه یوسي. فریبا ظاهر د سیاسي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اعلامیې اهمیت په څه کې دی. ښاغلي داود په ځواب کې وویل
د دې اعلامیې نه مهم شی چې راوتې دی هغه دا دی چې دوی د اصلاحاتو تحول په نامه په یو قرارداد باندې تفاهم کړی دی. که چېرته دغه ژمنې چې دوی کړي دي په دغوی باندې دوی عمل وکړي او واقعا دوی دا تخنیکي پایلې کې د ټاکنو ومني، په درېیم قدم کې دوی دا د ملي وحدت حکومت په معنا کې او په مفهوم کې هغه څه چې د افغانستان خلک غواړي، طبیعي خبره ده چې دغه اعلامیه هم تاثیر نه ده او تاسو پوهیږئ چې د یوې خوانه به دا افغاني یا ملي اعتبار ترلاسه کوي، د بلې خوانه نړیوال اعتبار ترلاسه کوي.
تاسو ویلی که چیرې دوی دغه خپلو ژمنو ته ژمن پاتې سي او عمل پرې وکړي، تاسو فکر کوئ چې دا احتمال هم شته چې دوی به بیا هم له خپلو کړو ژمنو څخه وګرځي؟
دواړه نوماندان په افغانستان باندې پوهیږي، د وزن خبر دي. دا مسله که چیرته ملي وحدت د حکومت پر رڼا کې په خپلو کې سره یو ملي پروګرام د لارې دوی حل او فصل کې دبي خبره ده د دلته به نه اختشاشي نه به کړکېچي په نړۍ کې به دوی اعتبار لري او که چېرته زیانا خدای مکړه دوی په خپلو ګټو پسې وګرځي، د خپلو تنظیمونو ګټو پسې وګرځي، په افغانانو کې اعتبار د لاسه ورکوي، په نړیواله ټولنه کې اعتبار د لاسه ورکوي.
ښاغلی دود، یو بل پښتانه چې دلته مطرح ده ده چې ډېر کله دغه انتقاد کېږي چې دا په یو ډول جوړجاړی دی، داسې جوړجاړی دی چې د دوو ډلو ترمنځ سوی دی او په دې سره د ډیموکراسۍ اصل له پامه غورځول سوی، هغه داسې چې د هیواد راتلونکی مشر د خلکو د رایو پر اساس باید انتخاب سوی وي. اوس چې خلکو خپل رایې ورکړي اوس هم له هغه لانجه پر ځای پاته د په هغه باندې اخته دي، نو بېرته دغه د دوی یو ځای کېدل ملي وحدت حکومت اعلانول دا په خپل د دې سیاسي جوړجاړي په سترګه ګوري او انتقاد دا دی چې په دې سره نو بیا د انتخابات څه سوال انتخابات څه معنی لري، دا سیاسي جوړجاړي دی او د ډیموکراسي اصل په پام غورځول سوی. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دلته دوه انتخاب وجود لري. یو دا انتخاب دی چې په خپل جوړجاړي د جنگ د بحران د اقتصادي سیاسي امنیتي ګډوډیو مخنیول، یو دا دی که موږ په دې باندې تاکید وکړو چې دلته انتخابات خیر څه شو، چې د خلکو چې ګوتې پرې شوې څه شوې، دا خلک چې پکې ووژل شو دا څه شو. دلته د بدو د بدتر خبره ده. زه فکر کوم که کېده خو ستاسو خبره صحیح وه، هماغه معقولیت همدا و، د ډیموکراسۍ اصل هم همدا و چې د افغانستان فعلي شرایطو کې دوه لارې وي. یوه لاره د جنګ و د بحران وه او بله لاره د سمسمکي وه چې دا دوره کې هم که چېرته یو فعال خ مسلکی او وړ دولت رامنځته شي او په دې 15 کالو کې وشي کړی چې دغه مشکلات ته د پای ټکی کېږي، 15 کال بعد کدی ملکی واقعا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د انتخابات په نتیجه کې یو مستحق دولت یو مستحق شخص د کار پر راست کړی.
د سیاسي چارو څېړونکي حاجي سید داود ویل د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ترمنځ شوې موافقه چې له مخې د ملي وحدت حکومت جوړ شي په هغه صورت کې د افغانستان په ګټه دی چې تنظیمي ګټې په نظر کې ونیول شي. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم د همدې موافقت نامې مسله څېړل شوې.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار لبو د ماشم ترو بجو پوری بیا سجی رادیو په منځنی صفه دول شپه شنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي و بجو 15 دقیقې دی لند خبرونه لرو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د یوې ګډې اعلامې پلاستیک کولو سره ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو لورو ځانګړې ډلې وګمارل شي چې د یوې سیاسي تفصیلي موافقتنامې لپاره پر مسودې کار پیل کړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د روان کال د تیرو 15 میاشتو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ له لوري پر دغه ولایت 4500 راکټونه ویشتل شوي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د یو حکومت ضد مذهبي مشر پلویانو له پولیسو سره شخړه وکړه. دا شخړه پرون ورسله هغه وشوه چې حکومتي چارواکو د طاهر القادری د کور لورته ورغلې سړک بند کړ. امریکایي ځواکونو د عراق په شمال کې د دوهم ځل لپاره بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې د وسټوالو د هوان مورچې تخریب شوې دي او د هغوی وډاله وشل شوې ده. د امریکا د فدرال هوایی چلند ادارې ویلي دي د امنیتي ملحوظاتو له مخې د عراق له هوایی حریم څخه د امریکایي الوتکو پروازونه بند کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي د دغه هیواد په جنوب کې هغه پوځي تمرینونه ختم کړي چې امریکا پرون کې بللې و. روسی پلټون کې وايي 15 اوکراینی سرتیری د اوکران په ختیځ کې د جنگي جرایمو د ترسره کېدو په شک نیولې دي. او د نایجیریا ولسمشر ګډلک جاناتان په خپل هواد کې د ایبولا په نوم د خبرېدونکو ناروغي له عمله استراري حالت اعلان کړ او څه باندې 12 میلیونه ډالر د دې اخیستونکو ناروغي د مخنیوي لپاره ځانګړي کړ. ازادي راډیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې او ریوسم نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. دغه کتنه احمد تکل اوروي.
وال ستریټ جرنل راسپانی په خپل پرونی غانه کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د روان کړکیج د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هڅو په اړه یو مطلب خبر کړی. د مطلب په یو برخه کې راغلی چې خاغلی کیری د درې اونیو په اوږدو کې دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ. په لومړي سفر کې هڅه وکړه د کاندیدانو ترمنځ په موافقه کې منځګړتوب وکړي چې هدف یې دا و چې دواړه د انتخاباتو نتایج ومني او افغانستان ژر تر ژره یو ولسمشر ولري. خو وال ستریټ جرنل زیاتوي هغه توافق چې د خاغلی کیری په لومړي سفر کې ترلاسه شو نازک و، خو دا ځل دا موافقه پیاوړې او غښتلې وه. ورځپاڼه زیاتوي د کیری منځګړتوب بې نتیجې نه و، خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان نوی ولسمشر به په ټاکلې نیټه پر دنده پیل وکړي او کنه، ځکه د دې بحران اوږدېدل به د افغانستان ستونزې زیاتې کړي. وال ستریټ جرنل وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د انتخاباتو هدف دا و چې د افغانستان سیاسي راتلونکي داډمنه او په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي، خو برعکس به باورې او مخالفتونو په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د وټلو په حال کې دي افغانستان له یو نوي بحران سره مخامخ کړ. د ورسپانې په وینا له دې ټولو ستونزو سره سره لویدیز ډیپلوماټان له هم هیله لري چې نوای افغان ولسمشر به پر روانه سپتمبر میاشت کې د ناتو له هغې غونډې مخکې لوړه وکړي چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ځواکونو د حضور د دوام مسله پکې مطرح کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې لیکي کچرته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هڅه مطلوبه نتیجه ورنکړي خای افغانستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي په لومړي ګام کې له افغانستان سره د امریکا او ناتو د پوځي مرستو او د نړیوال ټولنې د مالی مرستو دوام تر ډیره حد د افغانستان د انتخاباتو د روان بحران له چټک حل سره تړلای. او په دوهم ګام کې ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتی تړون نه دی لاسلیک کړی او امریکا او ناتو تم لري چې د افغانستان نوی ولسمشر به ډیر ژر په کار پیل وکړي څو دا تړون لاسلیک کړي او دوی په افغانستان کې خپل راتلونکي ماموریت حتی که ډیر محدود هم وي وټاکي. واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي د افغانستان د انتخاباتو د بحران حل په حقیقت کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نیت او غوښتنو سره تړلی او دواړه کاندیدان باید په دې برخه کې په ښه نیت سره ګام واخلي. د ورسپانې په وینا امریکا او ناتو اندېښنه لري چې ښایي کاندیدان د قدرت د ویش پر سر موافقې ته ونه رسیږي او په افغانستان کې به داسې یو سیاسي تشر رامنځته شي چې د رایو د تفتیش بهیر به بې ګټې کړي او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې به د بدلون باعث شي. نو ځکه واشنگټن پوسټ د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان د انتخاباتو د بحران دوام د نړیوالې ټولنې د صبر کاسه نوره نو نسکوره کړې ده.
خبری مجله اوري.
په دې خبری مجله کې وړاندې په کابل کې یو افغان محصل سره شخیدلی یو چې هم کار کوي او هم درس وایي خو اوس نړیوالو مسایلو ته مخه کوي. د امریکا پوز په تیرو څلور ساعتونو کې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې پر هغو توپونو هوایي برید وکړ چې د عراق په شمال کې د کوردي ځواکونو په وړاندې کارول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کاربای په یو اعلامیه کې ویلي دي دوه امریکایي جنگي الوتکو د اربیل ښار ته نږدې پر ګنزر ګرځنده توپخانو بمونه وغورځول. البته دا د امریکا د لومړي بریدونو خبره ده چې پرون وشول. نور جزئیات فریبا ظاهر پورا پورک.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اگست پر اوومه نیټه پر عراق د دې لپاره د هوایي بریدونو تر سره کول منلي و چې په ایربل ښار کې د متحده ایالاتو پوځیان او ډیپلوماټیک پرسونل خوندي کړي او هم د دوی په خبره د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د ډلهیز وژنې مخه ونیسي. تر همدې اعلان وروسته امریکایي الوتکو د عراق په شمال کې ایربل نومي ښار ته نږدې د اسلامي دولت توپخانه پناه کړه. د امریکا الوتکو وړاندې یزیدیانو ته چې زرګونه کسان په سنجار کې د یاغیانو لخوا کله باندې وې د حواله لري مرستې ورکړې. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون ویلي تر هغه چې په عراق کې یو پراخ بنسټي حکومت جوړیږي امریکا به په عراق کې د خپل وګړو د خوندیتوب لپاره په هوایي بریدونو تمرکز وکړي. جوش ارنست پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل دوی وایي په عراق کې د امریکایي پرسونل خوندیتوب یو عمده لومړیتوب دی او هغه د پوځي ځواک په کارولو ارزي او دوهمې په هغه بشري وضعیت پورې اړه لري چې په سنجار غرونو کې روان دی. ارنست وایي له عراق سره به هیڅ ډول اضافي مرسته او ملاتړ ونه غځول سي او نه به هم د امریکا ځمکني ځواکونه د عراق په چارو کې شکیل سي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې عراق له یو دردونکو بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د ډلې وژنې د خطر خبره هم وکړه. دوی وایي د عراق د راتلونکي خطرونه باید ډیر نه سي. اوسنۍ کړکېچ دوی په ځانګړي ډول تر فشار لاندې نیولی دی. د یزیدیانو او مسیحیانو په ګډون د بې ګناه وګړو په وړاندې د عراق او شام اسلامي دولت تروریستي کمپاین او د هغوی د تاوتریخوالي اقدامات د یوې ډلهییزې وژنې د خبرداري نښې دي. د اسلامي دولت وسلوالو په جون میاشت کې د عراق د دوهم لوی ښار موسل تر نیول کېدو وروسته د هغې وط په شمال کې نور پرمختګ هم وکړ. کوردي ځواکونه یې شاته کړل او د اربل ښار شپېته کیلومتره ته ورسېدل. لسګونه زره یزیدیان او مسیحیان د اسلامي دولت ځواکونو تر پرمختګ وړاندې له خپلو کورونو وتلي وه. دغې ډلې د اګست پر اوومه نیټه ویلي وو چې دوی د عراق اوولس ښارونه ښارګوټي او اهداف نیولي دي. راپورونه وایي په اربل ښار کې شاوخوا درې زره مسیحي کډوال پراته دي. د امریکا د دغه برید په لومړني خبرګون کې د عراق د پوځ لوی درستیز ویلي چې تمه لري د دغې وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمې بیرته د دوی تر کنټرول لاندې راسي. په همدې حال کې په عراق کې د یو بنفوذ شیعه روحاني مشر آیت الله علي السیستاني یو استازي ویلي چې د عراق د حکومت ملاتړ لپاره له نورو نړیوالو اقداماتو ته اړتیا ده.
امریکایي جنگي الوتکو په عراق کې د اربیل ښار په نږدې 30 کیلومتره کې د داعش وسلوالو مرکزونه بمباري کړې دي. په اربیل کې کوردان وسی او هغوی یو شمیر غربي رسنیو ته ویلي دي چې دوی دغه بمباری ته خوشاله دي. خو په همدارس کوردانو په اربیل کې رسنیو ته ویلي دي چې دوی وسلو ته اړتیا لري څو د داعش د وسلوالو مخه په خپل هم ونیسي. کوردان په عراق او ترکیه کې وسی. ترکیه ته به ورشو. په ترکیه کې د اکشن بی پورس د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. نوی کال مخکې چې په ترکیه کې جمهوري دولت جوړ شو پارلمان په د دې هیواد ولسمشران ټاکل. اوس تمه کیږي چې اوسنی سر اعظم رجب طیب اردوغان به دا ټاکنې وګټي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پورا پور کې.
په داسې حال کې چې په ترکیه کې د لومړي ځل لپاره د جمهوری ریاست مستقیم انتخابات ترسره کیږي، 55 میلیونه خلک د رای ورکولو قانوني حق لري. داسې ویل کیږي چې د ترکیه اوسنی صدر اعظم طیب اردوغان به دا ټاکنې وګټي، او که داسې وسي دا به په ترکیه کې د سیاسي قدرت سیناریو بدل کړي. د طیب اردوغان په مخالفو کاندیدانو کې اکمل الدین احسان اوغلو او صلاح الدین دمرتاش دي. احسان اوغلو یو اویا کلن پخوانی ډیپلوماټ دی، خو د سیاستوال په توګه نه دی پیژندل شوی. یو 40 کلن دمرتاش په خټه کور دی او د ترکیه د خلق ډیموکرات ګوند مشر دی. د نظر پښتنو له مخې اردوغان به 55 سلنه او احسان اوغلو به 40 سلنه رایه ترلاسه کړي. دمرتاش به ډیر شاته وي. که چیرې هیڅ کوم کاندید 50% کې رایه ترلاسه نه کړي، د دوهم پړاو انتخابات به د اګست په 24 کیږي. د دولت پر خلاف لاریونونو او د اداري فساد اوازو هم د اردوغان شهرت نه دی کم کړی. د هغه پلویان وایي چې د بریالی اقتصادي پلان او د کردانو کارګر ګوند سره چې فعالیت یې ممنوع اعلان شوی و، پخلاینه د دل لاسته راوړنو څخه دی. د ترکیه انتخابات یوازې د دې لپاره مهم نه دي چې څوک به ولسمشر سي، بلکې د دې لپاره هم مهم دي چې راتلونکی ولسمشر به څومره قدرت لري. په ترکیه کې د ولسمشر دنده تر ډیره بریده تشریفاتي ده، خو اردوغان ژمنه کړې ده چې که دی کامیاب سي، جمهور رئیس ته د زیات واک ورکولو لپاره به په اساسي قانون کې بدلون راولي. دی غوښتنه کوي چې د ترکیه سیاسي سیستم دی د امریکا صدارتي سیستم ته واړول سي، تر څو ولسمشر ته ځانګړي قدرتونه ورکول سي. ویل کیږي چې پخوانی ولسمشر عبدالله ګل به د ترکیه راتلونکی صدر اعظم وي. څېړونکي وایي چې د روسیې د ولادیمیر پوتین او دیمیتری میدیدیف په شان عبدالله ګل او اردوغان کې داسې خپلې دندې سره بدلې کړي. کله چې په 2008 کال کې په روسیه کې پوتین د قانون له مخې د دریم ځل لپاره ځان ولسمشرۍ ته نسو کاندیدولی، دی وزیر اعظم سو او میدیدیف ولسمشر سو. 4 کاله وروسته دوی خپلې دندې بیرته سره بدلې کړي. د اردوغان سیاسي مخالفین ادعا کوي چې دی له خپل مقام څخه په استفاده ځان ته کمپاین کوي. مخالفین وایي چې دولتي او غیر دولتي تلویزیونونه او رادیوګانې دوی ته ډیر وخت نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په اروپایي هیوادو کې ګڼ محصلان کار کوي څو د خپل پوهنتون مصرف وباسي، او پرته له څه شکه چې د کار د محصل ژوند سخته کوي، خو څېړنې څرګندوي چې کار او تحصیل په یو وخت ګټور وي. په کابل کې له همداسې یو محصل سره غږېدلی یو چې هم کار کوي هم درس وایي.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو مصدی
زه محمد عمران احمدی یم.
ډیر ورو غږیږي، روژه خو مستیره ده.
اولانو اثرات پاتې دي.
ښه، دا د منډې خولې کې ناستې تاسو څه کوي دلته؟
دلته زه ماشین او د ګیره ماشین دی او ام پی 3 نه خرڅوم.
دا ام پی 3 خو به اوس ځوانان ډیر اخلي که څنګه؟
والا و ډیر اخلي.
ته په خپل اوري نه اوري؟
او تا شاید اسه تاسو صورت له ما درې چلانه کړو.
اوس دې بند کړه.
اوس مې بند کړو.
ها، نو د دې ګيري ماشينونو ډېر خرڅيږي او ام پی 3؟
والا اوس د ګيري ماشين ډېر خرڅيږي او ژمي موسم کې به ام پی 3 ډېر خرڅيږي.
څه فکر کوي ولی په ژمي کې ډېر خرڅيږي؟
ځکه شپې وګدې ټول خلک اما خندن اوري او موزیک اوري.
تر نو وخت ویښ پات کیږي.
او کنه شپې وګدې تبا نو وخت پر ویښ پات کیږي.
او ژمي کې خو دا عموما خلک لکه بیکاره وي کنه، هغه چې د چا کار جوړي.
تابان تابان او
اتا خپل به په ژمي کې کار څنګه وي؟
والا شکر دا و هم وړي کې خدام ژمي کې خدا.
ته دلته یو دکان مخې ته ناشته دی، دکان والا ته پیسې ورکوي څنګه؟
او دلته کرا ورکوم دی دکان والا ته.
څومره کرا ورکې؟
دیږي 5000 کرا ورکوم.
5000؟
او
نو 5000 میاشتې پیدا کولای شي؟
والا نو کوشش کوم چې پیدا یې کوم.
نو کوشش څنګه کوي چې پیدا یې کی؟
کوشش پدې کې چې کرا ډیره د منګو هم شي قیمت خرڅو.
په خو دې څه کول؟
والا زه اصلا محصول ما د انګلیسي ادبیات محصول ما او بیکاری و دل دراغل ما دلته کار کوم. او تا
نو بیا څه وخت پوهنتون ته ځې؟
زه شپې پوهنتون وایم.
ښه، څنګه بیا دواړو کارونو ته رسېږي؟
والا سهار نه تر مازیګر دلته یم او بعد مازیګر نه بیا زما هلته خپل پوهنتون ته ځم.
کور سره څنګه تم رسته کوي؟ کوم بل څوک شته؟
پلار مم کار کوي زام راسته کوم او خپل مصارف هم دینه پوره کوم
د ځینې کو وایو خفه دي نشي د ځینې نازدانه یا یو څه نسبتا لټان ځوانان چي دي اغه وای وای یا په پونتون وایم یا به کار کوم خو ته دواړه کوي اغه ته څه وای
والا دا خدای چې سړی پلار سره ورور سره کار وکیاو خپل د کور مصارف یو نفر نه پوره کوي ځکه چې یو نفر به څومره کار وکي تابن د افغانان کورونه دي شپږ نفر او نفر یا فامیل کې وسیږي او یو نفر چیرته پوره کوي شي باید دوه درې نفر لاس په لاس ورکي او کار وکي
یعنی ک لکتر لګه کبل چا سره مرسته نشي کولای خپل خو د چا دی وګو بار نیوي کنه
دا دا صحیح خبره ده
ژوند کې څنګه خوشاله خفه کله کله ګلمن کیږي
والا ژوند کې خوشاله مطلب نار سو کله کله ګلمن کیږي بل سړی ګورې ته مې انسان او غمه انساني طبق درس ولې واغه چې یو نفر د درس مرسم نه ولې واغه به یو مقام تر رسیدلې ته به یو مخبل جي کې دغه سړی ګلمن کیږي
او کله چې بیا ځان ټیټ کسان ګورې یعنی اوس شکر دې تاسو روغ جوړې خخېسته باډی هم لره یو څوک دې معلول دې بیا خو به وایي والا شکر چې زروغ جوړ یم
والا شکر خو باس خو
باس خدای مو خوشاله لره ډیره مننه
امين
د ژوند رنگونه په پروګرام کې زموږ همکار نورګل شفق د عمران احمدی په نوم لایو محصل سره شخیده له همدې سره د خبري مجله راغونډو او یو بل یو درته غوړو چې سید سمیا باسی وړاندې کوي سهار مو بخیر اباسه
تشکر احمد شبر شما خسته نباشین سلام و صبح بخیر به شما شنونده